اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته خره غلاست. قدر من اوریدونکو ته د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې په داسې حال کې چې د سولې لپاره هڅې روانې دي، د افغانستان د دفاع وزارت وایي طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. ځینې نور مطالب هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ. د هر څه د خپرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. له هر څه مخکې د خبرونو سر ټکی، طالبان وایي چې تر اوسه هم د دې ډلې ټول بندیان نه دي خوشي شوي. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې یوې چاودنې درې ملکی وګړي وژلي دي، او د سعودي عربستان یوې محکمې د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان له اوو تر شلو کلونو پورې د بند په بیلابیلو دورو محکوم کړي دي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې د دې ډلې ټول بندیان نه دي خوشي شوي او لا تر اوسه پر دې پروسه کار روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردک تیر ماخستن پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي، کله چې د بندیانو د خلاصون بهیر بشپړ شي، د دوی مذاکراتي ټیم به د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو وي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت د خبرو د پیل لپاره د طالبانو چمتووالی ته سترګې په لاره دی. افغان حکومت له شپږو طالب بندیانو پرته چې د خوشي کېدو پر وړاندې استرالیا او فرانسې اعتراض کړی و، د طالبانو ټول 15,000 بندیان او طالبانو هم د حکومت زر تنه بندیان د قطر د موافقې له مخې خوشي کړي دي. ټاکل شوی چې ډیر ژر د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو د دغو خبرو دقیقه نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې په یو موټر سایکل کې د ایښودل شوي بم په چاودنه کې درې ملکی وګړي وژل شوي دي. د کونړ د امنیه قمندانې ویان فریدالله دهقان تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه د غازی آباد ولسوالۍ په نیشګام سیمه کې شوې ده.
درې نفره شهیدان دي او درې نفره زخمیان دي. په شهیدانو کې یو نظامی افسر هم شامل دی. شهیدانو کې هم دوه نفره ماشومانان دي او په زخمیانو کې هم دوه نفره ماشومانان شامل دي.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. په پکتیا کې پر یوې مدرسې د هوان د لګېدو په پیښه کې د مدرسې 14 تنه زده کوونکي ټپیان شوي دي. دا پیښه پرون ماسپښین شوې ده. د پکتیا د ولی ویان عبدالرحمن منګل په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د دیاریو ولسوالۍ د شاه محمود کلی کې د وسلوالو طالبانو د هوان مرمۍ په مدرسې باندې لګېدلې، چې لماله په دې مدرسه کې ډیر لستنکیز د کونکي چومر نه لاسو کلونو زیات نو ټپین شوی دی.
د پکتیا امنیه قمندانی وایي وسلوالو طالبانو غوښتل د هوان د دې مرمۍ په وسیله یو پوځي مرکز پنهخه کړي، خو پر ځای دا مرمۍ پر مدرسه ولګېده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. ل پکتیانه د یو بل خبر لمخې په د ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې څلور کسان مړ شوي او یو بل ټپي دی. دا پیښه پرون ماسپښین شوې ده. د پکتیا د ترافیکو مدیر شفیق ننګیال ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابل پکتیا پر لویه لاره د ګردیز اړوند په کفترخانو سیمه کې یو کورلا موټر چپه شوی. د ده په وینا په دې پیښه کې د یوې کورنۍ درې ماشومان او یوه میرمنه مړه شوي او موټر چلوونکی سخت ټپي دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. د سعودي عربستان یوې محکمې د سعودي خبريال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان له اوو تر شلو کلونو د بند په بیلابیلو دورو محکوم کړي دي. محکمې اته کسان د خاشقجي په قتل کې په لاس لرلو تورن وپیژندل. د سعودي عربستان یوې ابتدایي محکمې تیر کال 15 تورن کسان په اعدام محکوم کړل، خو وروسته د خاشقجي کورنۍ هغوی وبخل او محکمې په اړه بیا غور وکړ. د تورنو کسانو نومونه په رسمي ډول نه دي افشا شوي. جمال خاشقجي د سعودي د رژیم او د دې هیواد د ولیعهد محمد بن سلمان منتقد و. دی د 2013 کال د اکتوبر په 2 نیټه د ځینو اسنادو د اخیستو لپاره د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ورغلی و چې له هغه ځایه ورک شو او وروسته یې د مړینې خبر ورکړل شو. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د بیلاروس له رژیم څخه د ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. جوزف بورل پرون وویل اروپای ټولنه په بیلاروس کې په غیر قانوني ډول د سیاسي مخالفینو نیول غندي او غواړي چارواکي ټول هغه کسان خوشي کړي چې د اګوست د 9 له لانجمنو انتخاباتو مخکې او وروسته توقیف شوي دي. له بلې خوا د بیلاروس د رژیم مخالفان وایي چې په پلازمینه مینسک کې د خپلې یوې ورکې همکارۍ په اړه هیڅ معلومات نه دي ترلاسه کړي. یوې خپلواکې رسنۍ د شاهدانو له قوله راپور ورکړی چې مخپټو کسانو پرون د اعتراضونو په 13 ورځ په مینسک کې د رژیم د مخالفانو د همغږۍ د شورا غړې ماریا کالیس نیکاوا په یو موټر کې وتښتوله. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت او د دې هیواد د تحقیق کمیټې ویلي چې د دې ښځې په اړه هیڅ معلومات نه لري. مخالفان غواړي د اګوست د 9 د انتخاباتو نتایج چې الکساندر لوکاشنکا یې ګټونکی اعلان شو لغوه شي، خو لوکاشنکا وایي چې انتخابات یې ګټلي دي او له واکه به لرې نه شي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی خبريږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخه اوریدو ترابولم. په داسې حال کې چې له یوې خوا په افغانستان کې د سولې هڅې روانې دي، له بلې خوا جګړو زور اخیستی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبان د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو لپاره غواړي نورې سیمې ونیسي. بلخوا طالبان ادعا کوي چې افغان ځواکونو ته هر ورځ تلفات اړوي او د دغو ځواکونو یو شمیر له طالبانو سره یو ځای کیږي. ملالی بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د بین الافغانی خبرو د احتمالي پیل له بحث تودېدو سره په افغانستان کې د جګړې ډګر هم تود شوی دی. حکومت او طالبان دواړه لوري ادعا کوي چې د جګړې په ډګر کې برلاسي دي. قولي اردوګان هر ورځ طالبانو ته د درنو تلفاتو اړولو خبر ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دفاعي حالت کې دي او د طالبانو د هر ډول حملو پر وړاندې دفاع کوي. دا څرګندونې نوی هم نه دي، خو په داسې حال کې چې دولت او طالبان د مذاکراتو لپاره چمتو کیږي، ولې نشتې زیاتې سوي دي؟ د افغانستان دفاع وزارت وایند فواد امان وایي د طالبانو هدف په مذاکراتو کې برلاسي موندل دي، خو د امان په وینا هغوی خپل هدف ته نه دي رسیدلي.
طالبا بسیار زیاد تلاش کردن و فعلا هم
طالبانو ډیره هڅه وکړه او سم هڅه کوي چې له افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو په درشل کې ولسوالۍ حتی ولایتونه د دولت له لاسه وباسي او تر خپل کنټرول یې لاندې کړي، خو هغوی په دې کار کې نه دي بریالي شوي او بریالي به نه شي، ځکه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال هر شیبه په ښه موقعیت کې دي.
فعلاً از هر لحاظ در موقعیت بهتر قرار دارند.
یوازې د دوشنبه په ورځ د لغمان ولایت چارواکو په هوایي حملو کې د طالبانو د دوشپې تغړیو د وژل کېدو خبر ورکړی. بل لور ته طالبانو هم هر ورځ د حملو، جګړو او افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو اړولو ادعاوې کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر پاڼه هر ورځ له طالبانو سره د افغان ځواکونو د کوچنیو ډلو د یو ځای کېدو خبرونه خپاره کړي. ایا دا دواړه لوري مذاکراتو ته چمتو سوي دي او د جګړې په زیاتولو سره څه غواړي؟ په کابل کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس اورزلا اشرف نعمت وایي حکومت او طالبان دواړه باید په دې پوه وي چې جګړه د سولې لاره نسی کېدای او د سولې پروسه لا نوره زیانمنولای سي.
که نیت د دواړو طرف د جګړې د سولې لپاره دی، نو تر ممکن حده پورې باید دیو د سولې په لار کې کار وکړي. د هر افغان وینه چې تویږي دا د دې دواړو طرفو لوی مسولیت ده. تر اوسه پورې خو دیو جنگونه د جنگ د لارې مخکې لاړل، نړیوال ټولنه هم تر اوسه پورې جنگونه ته ادامه ورکړه، مګر موږ او تاسو ټول ولیدل چې د جنگ او جګړې لامل نور زیاتره تباهي، بدبختي عام وګړو ته واوښته.
د جګړو له زیاتېدو سره افغان حکومت غواړي چې اوربان د مذاکراتو د ایجنډا په سر کې وي. طالبان وایي تر مذاکراتو مخکې اوربان امکان نه لري او په دې اړه به د مذاکراتو پر مهال خبرې وسي. د افغان چارواکو په وینا دا مذاکرات به ډیر ژر پیل سي، خو په افغانستان کې د جګړې پر زیاتېدو سربیره یې د سولې مذاکراتو ته له چمتووالي لاس نه دی اخیستی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. نن د وګي اسمبلی اتلسمه په افغانستان کې د شهید دورز په نوم منزل کیږي. په دې ورځ په 2001 کال کې مشهور جهادي قومندان احمد شاه مسعود په یو تروریستي حمله کې ووژل شو. له هغې ورځې راهیسې هر کال د مسعود پلویان چې اکثرا وسلې ورسره وي د پلازمېنې کابل او نورو لویو ښارونو لارو کوڅو ته راوځي او په موټریزو کاروانونو کې دا ورځ لمانځي. په دې ترڅ کې په تیرو کلونو کې مرګ ژوبله هم پېښه شوې ده. د مسعود بنسټ ویلي چې سږ کال یې په دې مناسبت ځانګړي تدابیر نیولي او د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې هیڅ چاته به د امنیت د ګډوډولو اجازه ورنه کړي. خو اوس ګورو چې په کابل کې دا امنیتي تدابیر سکل څنګه نیول شوي دي. اجمل تورمان دا شیبه په کابل کې د ازادي راډیو له سټوډیو نه په مستقیمه اړیکه سره دی. تورمان صاحب،
بله تکل صاحب، د کورنۍ چارو وزارت خپل سرګندونی عملی کړی دي. په کابل ښار کې شدید امنیتی تدابیر نیول شوې دي، اکثر واټونه تړلې دي، ځای ځای د تلاشي پوسټي جوړې شوې دي او د غشان د موټرو تګ راتګ هم ډیر کم دي. ټاکل شوې چې نن دوه غونډې د شهید ونې د پایل او د پخانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وژل کېدو په مناسبت وی، یو دا چې د لوی جرګې په خیمه کې به یو رسمي غونډه وي. د غشان هغه څلولارې چې د مسعود په نوم نومول شوې ده هلته به د ګلانو ګېډې خودل کیږي. نو دغه مراسم لپاره هم پیدا امنیتی تدابیر شدید وی. په تیرو کلونو کې د خوراس د موټریزو کاروانونو پر راوتلو سره د خار په واټونو کې منځل کېدله. وسلوال لوخه تیرو کلونو کې دز هم شوي وی چې یو شمیر کسانو ته پکې مرګ جوړ لا وخت و. خو سکل د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویل دي چې هیڅ ته به اجازه ورنه کړي چې عام نظم ګډوډ کی. دغه شان د مسعود بنسټ هم 13 ورځ غونډه درلوده، دوی هم ویل او د مسعود له پلویانو یو وختل چې دغه ورځ په خطو غول منځي او د عمل زم د ګډوډولو هڅهونه کړي. نن یو بل پروګرام هم ده په دې مناسبت باندې د وینو ورکولو یو پروګرام دی چې په دې خاطر باندې د ویني ځینې کسان غواړي چې د ویني بانک ته وینه وسپاري. دغه مراسم دي چې نن په کابل کې تر سره کیږي او ځانګړي امنیتی تدابیر ورته نیول شوی. تکل سه
ډیره زیاته مننه اجمل تورمان د ازادي رادیو خبريالو چې د شهید دورازې د منځنې د مراسمو په اړه معلومات راکول. اوس هم قدرمنو اوریدونکو ورزو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. سالم محمد صالح د لویدیز ورسپانې کتلی او په لنډی سره راتوي چې په پانو کې کوم مطالب خبر شوی دی.
د بریتانیا آنلاین خبرونه میل آنلاین په خپل یو تازه غنې کې پر دې موضوع لیکنه خبره کړې چې د افغانستان حکومت به د افغانانو په خپل منځي مذاکرو کې د اوربان پر موضوع ټینګار وکړي. یوې سرچینې خبرونه ته ویلي چې دغه مذاکره شی د اوږدې مودې لپاره وغځیږي. تر اوسه په قطر کې د کیدونکو بین الافغاني مذاکرو لپاره کومه مشخصه نیټه نه ده ټاکل شوې او دواړو لوریو داسې اشاره ورکړي چې شی ژر پیل سي. د خبرونه په حواله د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امرلا صالح ویلي چې د حکومت مذاکره کوونکی ټیم به په هیواد کې د دایمي اوربان پر ټینګېدو ټینګار وکړي. امرالله صالح دا هم ویلي چې د حکومت مذاکره کوونکې ډله له تیرې جمعې قطر ته د تګ لپاره تیاره ده، خو لومړی باید د طالبانو مذاکره کوونکې ډله چمتو او لوجستیکي ستونزې حل سي. د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل پر وړاندې یو خنډ د بندیانو په تبادله کې اختلافات وو، خو دغه اختلافات وروسته یوازې د شپږو یا هم وو طالب بندیانو پر سر محدود شول. وروسته پریکړه وسوه چې دغه لنجمن طالب بندیان قطر ته انتقال سي. بلومبرګ خبرونه په خپل پرونی غنې کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت د کمیدو پر ستونزه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلی چې افغانستان ته د پاکستان صادرات په تیرو دریو کلونو کې 40% کم سوي دي. په 2013 میلادي کال کې د دغو صادراتو اندازه 1,640,000,000 ډالرو ته رسیده، چې په 2019 میلادي کال کې د دغو صادراتو اندازه څه باندې 1,000,000,000 ډالرو او په 2020 میلادي کال کې اندازه 899,000,000 ډالرو ته راکمه شوه. د افغانستان حکومت شکایت لري چې پاکستان هر کال د افغانستان د میوو د رسیدو پر وخت افغان سوداګرو ته بېلابېلې ستونزې ایجادوي، یا خپلې دروازې د مالونو پر مخ تړي، یا تعرفه لوړوي، یا هم د تړونونو خلاف نورې اضافي غوښتنې مطرح کوي. خو بلومبرګ خبرونه زیاتوي اوس د پاکستان په بندرونو کې له 15 میاشتو راهیسې په بېلابېلو مالونو بار 9000 کانچینرونه چې ارزښت یې 400,000,000 ډالرو ته رسیږي د ګمرکي او نورو ستونزو له کبله بند پاتې دي. خبرونې د صادراتو د ځنډ یو علت دا ګڼلې چې د کورونا تر اوبا مخکې به د پاکستان ګمرکي چارواکو یوازې 15% مالونه کنټرولول، خو اوس ټول چیک کوي. بله دا چې دوی غواړي په ټولو لاریو کې د جی پی ایس داسې وسایل ولګول سي چې په اسانه تعقیبېدلای سي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستای راپور واورئ. د جرمني هغه روغتون چې د روسیې د حکومت د مخالف الکسی ناوالنی درملنه کوي وایي چې نوموړی له کوما وتلی دی. د ډاکټرانو په وینا د ناوالنی روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی. ناوالنی دوه اونۍ مخکې ناڅاپه ناروغه شو او ګمان کیږي چې مسموم شوی به وي. له همغه راهیسې نوموړی د جرمني په دې روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د موضوع جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د جرمني ډاکټران تاییدوي چې الکسی ناوالنی له کوما وتلی او دوی د مصنوعي ساه اخیستلو دستګاه د هغه له بدنه لرې کړې ده. دا په تیرو دوو اونیو کې د ناوالنی په روغتیايي وضعیت کې لومړی پرمختګ دی. په برلین کې د چاریټي په نوم روغتون د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8 نیټه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د الکسی ناوالنی بدن د روغتیايي محرک دستګاو ته غبرګون شي. د روسیې د رژیم مخالف د 40 کلن الکسی ناوالنی درملنه د اگست په 22 نیټه د برلین په روغتون کې پیل شوه. ډاکټران وایي تر اوسه ډیر وخت دی چې د ناوالنی د روغتیايي وضعیت په اړه څه وویل سي. تر دې مخکې د چریټي روغتون ډاکټران ویلي وو چې الکسی ناوالنی د نوی چاک په نوم په زهري موادو مسموم شوی دی. دا مواد په پخوانی شوروي اتحاد کې جوړېدل. الکسی ناوالنی د اگست په 6 په داسې حال کې چې غوښتل یې له سایبیریا څخه مسکو ته ولاړ سي د پرواز پر مهال ناروغ سو. پیلوټ اړ سو چې الوتکه د اومسک په هوایي ډګر کې کښته کړي. ناوالنی دوی ورځې د اومسک په روغتون کې تیر کړي او وروسته برلین ته انتقال سو. په روسیه کې د اداري فساد پر وړاندې د دې فعال د مسمومېدو پر ضد نړیوال اعتراضونه زیات شوي دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د دوشنبه په ورځ وویل چې په لندن کې یې د روسیې سفیر احضار کړی او د ناوالنی د وضعیت په اړه یې د خپل هیواد اندېښنه ورسره شریکه کړې ده. د راب په وینا له مسمومونکو درملو څخه استفاده د نه منلو وړ ده چې کلونه وړاندې ممنوع شوې ده. روسی چارواکو د ناوالنی د مسمومېدو په اړه له څېړنو ډډه کړې ده. هغوی استدلال کوي چې د الکسی ناوالنی په بدن کې هیڅ ډول زهرجن مواد نه دي موندل سوي. تر دې مخکې په 2013 کال کې په برتانیا کې د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو لپاره هم له نوی چاک څخه استفاده شوې وه. د برتانیا څېړنه په هغه قضیه کې روسیه مسؤوله ګڼي، خو مسکو هغه وخت د لندن تورونه رد کړي وو.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد. آزادی رادیوی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور
د درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د راډیوي مجلې د نننۍ غني اوریدو تر بولم. په هنر جاج کې به لا پیر محمد کاروان سره د روان شيري بهیر جاج واخلو.
زه بچی دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده په طبي او فطري ډول غوړي پښتو ژبه جوړخ داسې ده.
فنکار برخه کې لا پوهان رزقي نړیوال سره د هغه په کارونو غږیږو.
چې د اتحاد موسیقي چې ور د نګراو رسپانه ده باغې کې دوه شعرونه اروحات بنا سیم دی خو وشي رحمت شي دا په هغه باندې شاف شوی دی او رسمي
په زر پانه کې با لنډ کی سان نیاز بین واوري
په والا کو د شوی و مبي همدا چې می کار خلاص کړو لام لام نه ونی غکړې چې دروازه ټک ټک شو او درغلم.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
هنر د احساساتو هغه ژبه ده چې د نړۍ د انسانانو ترمنځ سره ډیره مشترکه ده. خو دا چې هنرمند بیا څه ډول راځيږي دا بحث تر ډیره د چاپیریال او ذاتی علاقو پورې اړه لري. د غزنی قرباغ ولسوالۍ ته تللی یو. هلته څلوېخت کلن عبدالاحمد د خپل مینې د بیلتون لامل د ژوند له ټولو چارو لاس اخیسته او یوازې د خپل هنر پاللو ته مخه کړې ده. د خلکو ساړه مجلسونه تاوده ساتي او غم یې غلطوي. نوموړی پر خپل مېرمن له واده کولو وروسته مین شوی خو بخت یې یاري ونه کړه او له لسو کلونو ګډ ژوند وروسته مېرمن یې د ژوند لار جدا کړه او عبدالاحمد یې د تل لپاره یوازې پرېښود. عبدالاحمد که څه هم پر خپل زړه د خپل محبوبې د بیلتون درون پیټي ګرځوي خو وایي د خپل هنر له لارې نورو ته خوشحالي وربخي. حبیب الرحمن تاثیر یې پاړه راپور برابر کړی.
اول خپل نوم را وخستان
ما نوم عبدالاحمد ده.
عبدالاحمد ده کوم ځای اوسیدون
کې؟ غزنی دی ولایت هم او دی کربا دی ولسوالی هم او دی ارباب کلی.
عبدالاحمد د خپل مینې د بیلتون لامل د ژوند له ټولو چارو لاس اخیستی او یوازې د خپل هنر پاللو ته مخه کړې ده. د خلکو ساړه مجلسونه تاوده ساتي او غم یې غلطوي. نوموړی پر خپل مېرمن له واده کولو څخه وروسته مین سو خو بخت یې یاري ونه کړه. له لسو کلونو ګډ ژوند کولو څخه وروسته یې مېرمنې د ژوند لاره د تل لپاره جدا کړه. عبدالاحمد یې یوازې پرېښود. عبدالاحمد له تیرو لسو کالو د خپلې مېرمنې په عشق غرق پاته سوی دی خو د خپلې محبوبې بیلتون هغه د یو ستر هنر څښتن کړ چې په یو وخت یو دوه څلور هنرونه پر مخ وړي. شپېلۍ وهل، دروی ژغول، باجه بوغول او ناتنه یې د مېرمنې له مرګ څخه وروسته ملګري جوړ سول. ارمونیا یا باجه د سندریز بنډار او یا هم د موسیقي مالګه ده. ډیری وخت سندرې پیل له همدغه بنیادي آلې څخه کیږي. عبدالاحمد هم د باجې په نوم یوه وړه اله په خلو ږغوي خو تر څنګ یې ورسره د ساک شلو پر وخت د ډول یا تبلې ږغ هم باسي. شپېلۍ د موسیقي هغه خوږه آله ده چې ډیری مینوال لري خو عبدالاحمد هم یوه نه بلکې غبرګې شپېلۍ په یوه وخت ږغوي تر څو مینوال یې زیات خوند ورڅخه واخلي. دروی یا نړکه د هندوستاني کلاسیکي موسیقۍ له مهمو آلو څخه دی خو د افغانستان په غرونو او دښتو کې شپونکیانو هم د دغه آلې په خواږه ږغ او ښکلې نغمې د اورېدونکو زړونه ګټلې دي. عبدالاحمد هم ډیری وخت دروی ږغوي او د خپلو مینوالو زړونه ګټي. عبدالاحمد شاعر نه دی خو د پورته دریو واړو یادو هنرونو تر څنګ کله کله د پښتو د پخوانیو او مشهورو شاعرانو نعتونه هم وایي خو وایي دغه نعتونه ډیری وخت د خپلې محبوبې پر قبر زمزمه کوي.
تصورت دی محمد نوی پیدا پیدا کړی به خدای نوی دا دنیا کل جهان دی محمد په مخ پیدا شو محمد دی تمام جهان پیشوا.
عبدالاحمد که څه هم چې پر خپل زړه د خپلې محبوبې د بیلتون دروند پیټی ګرځوي، خو د خپل هنر له لارې نورو ته خوشحالي وربخشي. ازادي راډیو ته یې وویل خوشحاله وي چې نور خلک یې له هنر څخه خوند اخلي.
دا خو تقریبا اته کاله کېږي دغه ما شروع کړی ده. مشکل خو دا خو مختص و یو جای میون پوس وي، هغه مې نه شکي بیا راچې ولاړو.
کامران الکوزای ځینې وخت عبدالاحمد په هنري بنډارونو کې ونډه اخلي. نوموړی وایي غزنی ولایت د هنر او ادب یوه غني ناوه ګڼل کېږي، چې عبدالاحمد هم د دغې هنري ناوې بچی دی. له دې عمله په خلکو کې محبوبیت لري. هغه خپه وي خو موږ خوشحاله ساتي.
عبدالاحمد په غزنی یو نږدې ولایتونو کې مشهور ده. زما نظره د هغه ماینتو په دې باندې یو هنري اثر کړی دی چې دا یې کولی شي څو علی وغولی شي، یعنې دا یو یو هنرمند ورته ویلی شو چې هغه د یو هنرمند دی، ځکه چې کولی شي مختلف ډول علی وغږوي او همدارنګه کېدی شي لږ لږ وخت اواز هم ورسره پورته کړي.
شاوخوا څلوېښت کلن عبدالاحمد اوس لکه بې ځالې مارغه له نیستۍ څخه کډه پر شا ګرځوي. نه د خپلې محبوبې د لاس پخه ډوډۍ خوري او نه هم یو ځای پاته کېږي چې چېرته ښه هلته شپه د عبدالاحمد په قسمت کې لیکل شوي دي.
شاعر روان زمان څه غوښتنه لري؟ آیا پښتو شاعري د روان زمان له کړاوه د ډک روح په بدلون کې کومه ځانګړې ونډه لرلې ده؟ د ځوانو شاعرانو شعري بهیر په کومه خوا روان دی؟ په هنر جاج کې د پښتو ژبې له وتلي شاعر پیر محمد کاروان سره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد د اوسنیو ځوانو شاعرانو د شاعرۍ او شعري کیفیت جاج اخیسته.
هنر جاج
کروان صاحب، ځوانان د وسنی اثر د غوښتنو سره سم شاعری کوي کنه؟
دا خبره ده عابد صاحب، پښتو ژبه چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده، په طبیعي او فطري ډول د پښتو ژبې جوړښت داسې دی چې خبره پکې ډیره ښه سندره کېدای شي. له بل پلوه نننی د شعر دور چې دی تر پخوانه ډیر ګړندی روان دی. هغه کېدای شي ډیرې وجه ولري. یوه وجه یې دا هم ده چې مطبوعات بیخي ډیر شوي دي، د شاعرانو کتابونه ډیر خپرېږي، انټرنیټ کې، فیسبوک کې، بده کې شعرونه ډیر راځي، چاپخانه ډیره شوی دي، ادبي غونډې بيخي ډیره شوی دي. دا یو کلچر ګرځیدل دی چې دا ډیره د خوشبختۍ خبره ده چې پښتو ادب ته دومره توجه شوی ده، او کتابخانه ډیرې دي، خلک د کتاب لوستون کې واخیستون کې ډیر شوی دي، او د دې ترڅنګ په شعر، هنر او ادب او حتی په ژبه کې، په پښتو ژبه کې د کار کولو زمينه پیدا شوی ده. یعنی ډیر دوستان دي چې لیکوالان دي او شاعران دي، هغه یو پر رادیوګانو کې کار کوي، مجلو سره کار کوي، یا نور خبرونه سره کار کوي، او د دې کار په نتیجه کې دوی اقتصادي امکانات هم ترلاسه کوي چې دوی زبې د پرمختګ لپاره د اقتصادي امکانات د ډېر لوی خبره ده.
کاروان صاحب، نن سبا د نثر پر تله شعر ډیر لیکل کیږي، آیا د غمر ډیر شعر زموږ د ټولنې ضرورت دی؟
یو څه چې ډیر شي، کمیت ډیر شي، نو کیفیت باندې هم اثر کوي. یعنی کټول د الف نتریا پر ټول ښه شاعران هم نه وي، نو په دې کې به مثلا خمخه داسې وي چې په ډیرو کې به یو نیم ګل غوند شاعر، یو نیم ډیر خلا پنځون کې شاعر هم پیدا کیږي. نو دا خبره دا چې زه په اطمینان سره په ډاډ سره ویلی شم چې پښتو ادب کې یا پښتو شعر کې ډیر تغیر راغلی دی او ډیر پرمختګ کړی دی، ان شاء الله نور به هم پرمختګ کوي. او پاتې شو دا چې سړی ډیر داسې په دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق ښه شعر ده یا دا شاعري ډیره ښه ده. کله کله هنرونه داسې وي چې ویلو یې زماني فاصله لپاره محتاج وي چې فاصله پې تېره شي، چې آیا دا د دې شاعر دغه لفظونه چې دي، د دې شاعر د خیالونو او ترکیبونه چې دي، دا په صمیمیت سره، یعنی په داسې یو ژوندۍ روح سره ویل شوي دي چې یو بل زمانه ته هم ځان رسولی شي،
او کدا سه کله کله وسی مثلا یو سندره وی و غوغا برپا کی جوړی کی هنګامه جوړی کی روسته روسته د خلکو جوړونه و هی بیا ژوندې نصیبات یعنی د خبره هم پکې ده چې د دې لپاره یو فاصله ته هم ضرورت دی خو بیا سړی اغه مخامخ چې څه ویني په هغه باندې قضاوت کوي نو شاعری تر بخونه خره وانه
کرو سه زموږ اهل ذوق په شعر کې د تغزل په لټه کې وی آیا ته د دغه وسنی ځوانانو په شعرونو کې چې اوري تغزل ویني
استاد به خامخه به کښته ما تاسو ویل چې دا اوس به ډیره شاعری کې ډیره چاپ کیږي غونډې ډیره دي نو به ډیرو کې خامخه داسې لالونه او غمی پیدا کیږي چې هغه کې شعریت ته هغه کې هنر دی هغه په زړه باندې منګولي خخوي نو دا به کښته
خبره د تغزل راغله د شعریت راغله او ریدونکو به فکر کوي چې شعریت څه شی دی په شعر کې تغزل څه شی دی په شعر کې نو که په دغه لګرنا واچوي
دا لګه خبره لګه ګرانه هم دا ډیره مشکله خبره ده د شعر پاړه یا د هنر پاړه خبرې کول ځکه چې هنر او شعر چې دی دا د الجبر یا د فزیک او کیمیا د فرمولونو غونډې نه دی چې په تجربوي اړخونو او تجربوي علوم باندې ولاړ وي چې هغه ټکلې نتیجه ترې راوځي دلته خبره د سلیقو او د ذوقونو هم ده کېدای شي چې هغه شعر په اصطلاح یو تکراری خبره ده چې داسې د میوه غونډې خوند او کیف لري کېدای شي چې مثلا د ځینو خلکو په سلیقه او ذوق باندې یو ډول خوند مناسب وي هغه خوند هغه سره جوړ لګي د ځینو بیا بل ډول خوند په جوړ لګي شعریت هنریت دغه دی چې یو خیال یو مفکوره په مناسب او داسې الفاظو باندې چې هغه الفاظ هم په سړی خواږه لګي په الفاظو کې چې کم فکر کم مفکوره او کم خیال نغښته وي هغه هم دغه سي لیبداس زاویه نه رخصت شوی وي چې سړی ته په هغه تصویر یې په هغه زاویه کې ډیر خلک ښکاری البته هغه چاته چې د ذوق خوندان دي کنه ځکه هر څوک کېدای شي چې په هنر باندې و هم نه پويږي خوند به تر واخلي مګر په تشریح کې بده کې کېدای شي ټکنای شي پهونه پويږي خو د ذوق د لوړ د سلیم ذوق خلک چې تسکین کړي شي نو هغه مونږ شریعت ویلې شو یعنی لفظونه کلمات خیالونه مفکوره دا ډیر په مناسب انداز باندې په یو طبيعي انداز باندې په یو سمیمانه انداز باندې د یو ژوندې روح په لرلو سره راغلي وي خوند ولرل شي او یو داسې یو هنري حجاب پکې وي چې د لبربندوالې نه ساتلی وي نو دغه شریعت ته زما په نظر باندې خون
کارون سه په دغه روسته او سو کلونو کې زموږ ځنی سندرغاړي ځوان سندرغاړي هغه داسې میدان ته چراوتی دي نو د اهل ذوق لپاره شیرونه انتخابوي دغه نوې انتخاب یعنی د خشیر انتخاب موسیقۍ ته د پټولو نسمره مثبت اغیز پرې استل شي
خبره دا چې شعر یا هر ښه خبره چې دا د خلکو باندې ښه اغیز لري نو بیا ښه خبره چې په ښه ډول باندې شعر شي په ښه ډول باندې ترانه شي په ښه ډول باندې سندره شي له یو ښې موسیقۍ سره راشي له مناسب موسیقۍ سره چې هغه په زړه خوږه لګیږي او د دې ترڅنګ د یو ښه سندرغاړي په یو داسې غږ په یو داسې چوکاټ او کمپوز کې راشي چې هغه هم ډېر ښکلی او ښایسته وي له هر اړخه نو دا خامخا اثر ښندلی شي
کارون صاحب بیا شعر تراشو نو نوو ځوانانو ته ستاسو څه توصیه ده چې مثلا تغزلي شاعري وکړي شعریت پکې وي او یا د اهل ذوق پام وروړوي
خبره دا ده چې دا د هر چا خپل پیمانه وي یعنی سړی بچا باندې دا تحمیلولی نه شي چې مثلا ته درس وکړ نو دای به خامخا غسی کوي یا مثلا خپل سړی ځان ته وایي زه ته شعر لیکو زړه به ډیر څه غواړي چې ډیر یو لوړه تابلو په خپل شعر کې راوړو مګر هغه د زړه چاري وایي په جنت کې وي خو بیا هم د دې لپاره یو ریاضت هم په کار وکنه چې سړی یو پر لپسې ریاضت د خپل هنر لپاره کوي او د دغه فطرت هم بیا چې ډیر شاعرانه وي د دې ریاضت او د دغه شاعرانه فطرت طبيعي فطرت دا بیا سره لاس په لاس کېږي سړی ته بیا داسې لفظونه په لاس ورزي داسې خیالونه او داسې ترکیبونه او داسې مفکوره په شعر کې په لاس ورزي چې هغه طبيعي هم وي خو نیمه د شریعت درلودونکي هم وي نو
دغه ریاضت سوي مثلا
یو مینه دا چې یو څه سره د زړه تړلای وي او په مینه د زړه ور سره تړلای دا سنه چې ته د یو مجبوریت له مخې یا اقتصادي ګټه بکې وي کوم بل خبره نه نه دا داسې یو رحماني مینه دا چې زړه دې ور سره تړلای وي دا ریاضت چې دا یو څه په شعر کې نه ده د دنیا په هر کار کې دا ریاضت موجود دی او دغه مینه یا د زړه تړل موجود دي کومو تاسو د مختارین او یا د هغه چا چې کشف یې کړی دا عناصر کشف کړی دي دا غوی ریاضت ته وګورو دا هم یو الهامي غوندې ریاضت ته توجه اړیر تمرکز یې په خپل مسلک باندې اړولای دی بل اخره ناڅاپی ډول باندې یا خوب لیدلې دا یا مثلا یو بل تجربه کوله دغه تجربه په نتیجه کې یو نوې څه پیدا کړی دی لکه غا د اډیسن د برق کاشف چې دی هغه کوم بل ساينسي تجربه کوله خو دا چې چون د خپل مسلک سره ډیر زړه تړلې وو یعنی د خپل د کشفیاتو سره یا د ساينس سره یا د اختراع سره زړه تړلې وو هغه د کوم بل تجربه کوله په دې څنګه د دوه ترونو سره ولګي د یو پړک رڼای وکړه چې دغه د برق د ایجاد سبب شو یو څه سره د چې پر لپسې زړه وتړلو وتړلو دا به ستا په خیال کې لکه یو زړی غوندې راغونیږي دا غزړای به ورورو یو ناڅاپي راغړیږي لکه په څنګه او په ونه به بدلیږي او کله کله کېدای شي په خوب کې مثلا یو مسله درته حل شي یا کله کله ناڅاپي چې مخ کې ډیر فکر غسر کړی وي کړی وي ناڅاپي یو دروازه درته خلاص شي یو تابلو د هنر ته ته بلاس درشي چې شعر په برخه کې وي کده داستان په برخه کې وي موسیقي په برخه کې وي کبه بل برخه کې وي نو زما په نظر باندې ریاضت خدا ډیر په مینا زړه تړل دی تر ریاضت وي یعنی دا سه تا یو ډیر لوړه دنګه څوک چې پوریزو کې تانه پټه د هغه په ذهن په زړه کې نیولې د چزه بده ته ورزم نو د دې لپاره ته مختلف لارې لټوي همیشه د لپاره د دې د سفر په لټون یې او همیشه د لپاره د استاد جوړ او ستار وا د غوښتنه ایدا د چزه بده د څوک ته ورسېګم کبه دې کې ډیر مشکلات هم وي ته د ټول مشکلات زغمې لارې به ور جوړوې د اوس په سپلې به جوړوې بل اخر د څوک سر ته بخمخه رسېږي ولاره به ته خدای په لاس درکوي
تاریخ لیکونکي د حقيقي او عيني واقعیتو په نظر کې نیولو سره د ټولنې د اصلاح او حقیقت ښکار کول په نیت تاریخ لیکي د فنکار نننی برخه کې د افغان تاریخ پوه شاعر او لیکوال استاد پوهاند رازقي نړیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د هغه په کارونو غږیدل
فنکار
استاد ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې او پیژندل شوی نوم دی خو بیا هم کو غواړو چې ستاسو پاړه وو په هیګو نو پوهاند استاد رازقي نړیوال څوک دی
زما خپل نوم چې محمد صدیق دی تخلص کورنۍ چې دی رازقي نه او مطبعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نشي د دې لپاره چې زما د اثر سره حساسیتونه موجود وو زه په حدود څوالاسو مستعار تخلصونه کړم مګر شهرت چې مې دی هغه نور راځي کې نړیوال دی او هغه نور په مستعار نمونه چې دي نو هغه وخت خلکو سره حساسیت نو دا ما تخلصونه تر دا غندې دي تحصیلات چې مې دي په خپل لسانس بکلوریا چې مې دی د عربي شونځي نه مې اخیستل لسانس مې د عربي پانتو نه اخیستل د ژورنالیزم په فګمشتنې کورس کې عمومي او نمره فارغ شوم د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم او په کتابداري کې مې هم یو څه د کړی دي د نهشته مې سنې د مخینه زما شاعری شروع شوې دا وغیره دا و چې زما یو ماما قبایلو کې د نګراف قبایلو کې مدیر هغه چې اثر راوړل او البته هغه وخت د پښتونخوا اثر هغه ماما کتلو دا غینه په اقتباس سره وزو تحریکې زما چې ما شاعری ده خو رسمي شاعری مې په مطبوعات کې شروع شوې ده په ډیر لاسو وخت باندې ترور دیسم کار شروع شوې ده چې د اتحاد مشرقي چې د نګراف رسپانه ده باغې کې دو شیرونه اروخات بنا سیب دی او وشي رحمت شي دا په دغه باندې چاپ شوې دي او رسمي دغه مې آتا شروع شوې ده راغیسته نو د ریال لا سبا ترور دیسم کار نه روسه د هر دم مطبوعات نه تر اوسه پورې دا چې په کومې زمينو کې دا غره نو دا دي چې زه د وخت د بعض خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود زه جوړو سر نو ما په دې سم مټول مو تبديلې چیر کړلې او دا تبديلې زما لپاره ګټوره تمام شوې ده هر رښتیا چې تنم په غریشته کې ما ځان د لپاره یو تخصص پیدا کړی ځان مې فکر سوال لري نو په دې حساب کوم ټول دغه چې تاسو ته ښکاری په اړه معنی پوهیږم نو واکه کوم اثر تاسو ولې چې هغه زمینی کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرضه ته وو کوم فارې کې په داستان نویسي کې هم اثر ډیر زیات لرم مثلا په زه ولایت ته تللی ما خپل گزارشات لیکلي په پاکستان ما خپل دغه گزارشونه هم ډیر زیات دي نو په دې حساب وي چې په خبري راځي کې هم زه ما زده کړې کړې چې ژورنالیزم وي نو دغه په فرانسې مګر روسیا واکه چې زه د عربي پامپن ډي ډي ار شوما ز اکاډمي علوم چلاړم هغه لدا چې ما د په هانواله یو په هاندې رتبه مې تر اکاډمي علوم نه کړی او بل خوانه دار واخات استاد روحي روحتکادي داغه په وخت افتخاری غړی د اکاډمي علوم نشرات ټول ما ته مفتلا کړ فهم دا د اکاډمي علوم چلاړل چې باستان شر د کوشانې تر بینوي مرکز کې زه علمي منشومه نو بنا اند واستان شناسی ته هم لا و تړل او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه واستان شناسی کې په مجموع کې زه زما اثر په ټولو زمینو کې زه 155 نه زیات اثر او چاپ شوی چې د ترجمو په شمول باندې فکر کوم چې لږه د 500 په حدود کې زما چاپ شوی د ترجمو په حدود کې د اهتمام په حدود کې چاپ شوی دی.
استاد که د خپل اثرو نمونه را ته واخلي دا چې په کومو برخو کې لیکل شوی دی.
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د 40 نشي شغه د یو ډیکر خاصیت لري او که د زمونه نمونه څه چې د نسل نمونه نو په دغه حساب د تزوبه زما د خپل کتابونو نمونه چې زه ته واخلم نو ډیر زیاتی تاسو وخم نیول کیږي نو فکر کوم نو زمینی سړي معمولا په لکه چې ویل چې مثلا په غزل کې په داستان کې ملي کې داستاني د هم لرمه مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مینه ده چې تاسو هغه د دې مثلا د مثال په توګه باستان شناسي کې چې ما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول خارونه می په عموم کې په دوه جوړو کې معرفي کړی دي چې دا هواس خارونه د تاریخ باندې کې معرفي کړی دي او په مستقل ډول می په مستقل ډول می د مثلا بامیان باندې کار کړی دي په بلخ می دوه سره لیکلي دي په جورجان می لیکلي دي په هرات می لیکلي دي په قندار می لیکلي دي همدا شور په سراتي شو یو اج په غزنی باندې او په لوګر باندې د غزنی باندې فاتیر او زابل باندې او په لغمان باندې په پکتیا باندې می لیکلي دي په نګرهار باندې می لیکلي دي په کونړ باندې می لیکلي دي نو بنا ټول خارونه ما معرفي کوي چې زما په خپل د سر علاقه باندې ډیر زړه ته فزیر چې دا هغه میراثونه دي دا هغه څه دي چې چا په کار نه دی کړی او ما ته خدای توفیق راکړو او دوستانو تشویق کړو ما نو په دغه مې هم ما ډیر کار کړی خاص کر کې هم مثلا کتابونه لرم چې لاغې نه ډیر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان او پوځ د تاریخ په اوږدو کې داغې لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی او دفاع چاپ کړی دی او داسې نورې برخه هم راونیسه هغې کې مې کړي چې مثلا د کمپیان دپاره اثار لرمه ډېر متاسفانه چاپ شوي نه دي په اخبارونو مجلو کې چاپ شوي دي نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په همغه برخه کې وي یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي، خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده هم نورو خواو ته تللې
دا په خپل هغه پوښتنه چې باید څوک چې زما سره وګوري باید دا پوښتنه زما نه وکړي ځکه د دې ډول کار کول نقصه لویه ده چې تمرکز په یوه دغه باندې نه پاتې کېږي او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي. خو ما زه تعهد وکړو چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تېر کړی دغه تبدیلۍ او راتبدیلي دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم. مثلا دا تبدیلۍ دي وایم د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره سو زه د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی یم. زما رشته د حربي پوهنتون کیمیا وګاز زما د ټیپ سره څه مګر زه شرایطو ته چې راوستم چې پنجشیر ته جزایي ورکړه لیوای سواب ته کمانډو ته لیوای سواب کمانډو ته ګرځېز ته ورکړه زه تللی نه یم بېسره ګرځېدلی مجبور یم ما په ټیپ کې به تحقیق کړی دی که نه.
استاده که آخر کې یو شعر راته ووایې.
دا شعر د سلیم د شعر په اقتفا دی. سلیم خو البته زموږ په خبرې ډېر خوږ شوی شاعر و. زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، توری تیری کړه مال خوب راځي، د بیلتانو له شوګیرو ستړیم، د بیلتانو له شوګیرو ستړیم، د وېسال شپې کړه مال خوب راځي، د خوږې مینې په لولو لولو کې، د خوږې مینې په لولو لولو کې، تمه لحظې کړه مال خوب راځي، زوزانو ډډي سوري کړي راته، زوزانو ډډي سوري کړي راته، لیچې پستې کړه مال خوب راځي، تریخ انتظار می خوب لسترګو وړې، تریخ انتظار می خوب لسترګو وړې، پوره وعده کړه مال خوب راځي، د پلوشو په غې کې وا می چوا، د پلوشو په غې کې وا می چوا، ویخیر وګمې کړه مال خوب راځي، سبا ته تلونکي په اوږده سفرم، سبا له تلونکي په اوږده سفرم، لنډې کیسې کړه مال خوب راځي، راستا د مخ څراغ دی بل وی خیر دی، راستا د مخ څراغ دی بل وی خیر دی، او تچ ډیوې کړه مال خوب راځي، او تچ ډیوې کړه مال خوب راځي.
ډیره مننه استاد.
تاسو نه هم مننه.
که
کیسه د مناسب منظر کشیو ترڅنګ منځمهاله تلوسه ولري لوستونکې د ځان په خوړه کوي او مجبوریږي چې کیسه تر پای او په خوند واوري. د زرپانی پان ننې پانه کې زموږ همکارا وګم جبار خیل لنډه کیسه نیازبین دراوروي.
نیازبینا حسی په نام نیازبینا وا نه یې په دې دنیا نازو او نه بلڅ نه لچا سره د دې خنداوه او نه د زړه خواله بس داوه او ټول ورځ واګانی کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واخر وړل. دا نو د خدای ویشته چی چاته څه ورکوي او چاته څه څوک داسې پیدا کړي چې ژوند دی وشي به هم له خندانه نوي خالي. خدا سي خلک یې هم په دې نه ترس نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خلاصه چی یو کپ مړی هم په آرام ورته نه رسی. د دې سپیرو له جملې یو هم نیازبینه و بلا کلونه یې شی بوچی نیازبینه له خوشاله سره جنگ کړی و د خوخی او له خارا ډیر لري وتلی و. د نیازبینه د زړګي خارګوټه خود عمر په درې کلنۍ کې وران شوه بوچی کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پامانی اخیستی و. څوار لس پنځه لس کاله خو به یې کیږي چې د خپل تر په کور کې اوسی. هغه د چا خبره د پیغل توپ د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټه خلاصې کړې. سوې مورز د چی له ډوډۍ یو مړی هم نه تکړې بس داوا او کار کبل کار وزګار شوه. بیا به د تر د خزي صبرینه په قرار نه شو کې نهسته. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته وګنی ولای وو او کله کله خو به یې د څو سپلک سره سره په بدورادو بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خبره وه. یوازې کله کله به د چا د پوزې سونه واوریدل شو چې هغه به هم تر ډیره وخته ورکو. کله خو به ورسره څو بې وارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشي یو دم د کور نه د دروازې په ټک ټک کړه وکړه. د غم څپې نورې هم زوره ورې شوې. نیازبینې ژر ژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ. لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوکې کنجرې مرداري څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو. بیا د لکه چې ټوله ورځ په خوب تیره کړې زما خولتانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میخې پرتې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه د شوو مبي همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونې غکړې چې دروازه ټک ټک شو او درخلم. ای سپیری زه تا نه پېژنم وړه را سره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي ټول عمر دې په ټاګۍ کې تیر شو بس چې نورې خبرې ونه کړې ګنې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل زما دې خدای تصور وي. څه ته لا څه په مکاره وایي زما دې خدای تصور وي. له دې سره یو دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته. نو نو په ځان پوه نه شوه خو چې کله را په خود شوه تیر مازیګر و. اوس هم په هماغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. لکه ناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس را کش کړ. د لاس ورغوی یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پوه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب یې کړه ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پړسېدلی مخ خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو څو ځله یې سترګې ورپولې خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلرې خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړنبېدله. ملغلرې په کراره وویل سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنه کړ بس یوازې پر ډو رډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پترې نیولی و. ګولۍ درته راوړم. نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بې وسه پیغله پرې پوهېږي نه بل څوک. نیازبینې یو دم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پترۍ مات کړ او ویې ویل هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو. دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وکړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابی وا ابی څه شوې هله راشه څه شوې هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبرې چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغک کړ. لڅنه می خبروي اکرم ورنیک دی شو او دواړو بعد دوه درې خبرې نوي کړې چې کوټې ته نه نوتل او څه پټې خبرې سره وکړې صبرې چې لکوټې نه راووتہ سما لکه د کپچا مار په چیرې پرشیدله خو څه خبرې نه کوله ټول ورستې رښوا خو صبرې نن کوم بدرته ونه ویل شپشوا نیازبینې غواګانې راول وشلې لا به ورته دروښته منه وکړې چې د ماسختن اذان هم پری وشو د شپې اته اتنی مبجو پوری خپل ټول کارونه خلاص کړل ډوډۍ هم ونه خوړه ځکه چې مازیګرې د پیازو سره خوړلې وه کټ تلاړه او پری وته د نیازبینې لپاره د شپې ډیره نادره وه ځکه چې نن ورته صبرې نو وبوسه شي شپه په خشوه ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو ښه ساعت بلانه او تیر شوی چې د زور دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه سهار شو لمر بلانه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه اکرم په ډیر زور سره خبرې کولې اوس یې موږ شرمولو په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی وم چې دا به داسې کار کوي کله یې باوروئ دا دی دا خط وګورئ زه خو بې سواده یم راشئ تاسې په خپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی وو ګرانې ملغلرې سلام زه ډیر زیات خوشحاله یم چې تاسو ما غوښتنه ومنله ان شاء الله زه به هم ستاسو هغه غوښتنه ډیر ژر پوره کړم هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه لیاده ونوځي مینه در سره لرم ستاسو زړګی
پښتنه شاعر او لیکواله شفیقه خپلواک وای شعر او ادب د ټولنیز سولې په راوستلو کې ډیر مهم رول لوبولی شي شفیقه خپلواک څو ورځې د مخه جنگ ته مزه تر عنوان لاندې یو نظم په آرکی ولوست چې په خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو خوښ کړ شفیقه ل آزادی رادیو سره په مرکه کې وویل چې هنر او ادب د جګړې ښکیل خلک ل خپل ځان او احساسات سره مخ کولای شي او د قضاوت را بولی چې ولې د انسان وینه توی شي ل اغلی شفیقه خپلواک سره سفی الله ستانګزی مرکه کړي لمړی ورنغښتي چې جنگ ته مزه شیر وای او بیا ور سره خپل تړلی احساسات بیان کړي
ادب جام
جنگ ته مزه جنگ ته مزه جنگ کې څه دي د دوو سترګو رندې دي د معصوم زړه درې دي ټول کې بوتا کاټ دي د مرغو یو پریوات دي د غاټو یو قتل دي د بابر یو وچې دي د شنو پان رشې دي د اسخې یو ټکې دي جنگ ته مزه جنگ زه چې کله ارته وبنه شوم یا څو شعرونه مې انتخاب کړل چې ما غوښتل دا شعر وایم یو شعر ما عسکرو ته لیکلی وو دوستانو پیغام لري تاکید وکړي چې د خپلواکۍ د ورځې لمانځنه غونډه ده او هغه کې که دا شعر ویلې سي مناسب راځي خو تر اخرې شېبې پورې زما زړه دغه شعر ته وو دا شعر چې ما لومړی ځل ولیکلو ما داسې احساس کړل چې د استاد مجلول ځاني خامان تاثر مې لیکلی دی او ښایي هم وي نه پوهېږم اوس چې ورته ګورم متفاوت دی لیکن هغه وخت مې همداسې یو حس درلوده زه فکر کوم که زموږ عسکر دي او که زموږ نه یوازې د افغانستان دننه خلک د افغانستان نه دباندې له دې جنګه ستړي یو او کین یو او دا احساسوم دغه عکس العمل چې په خواله رسنیو کې د شعر ته وو او واقعاً پښتنه ده په جنګ کې څه دي پرته له ویجاړولو پرته د یو بل له خوړلو پرته له دې چې یو څه نه واخلي یعنې جنګ څه ورکوي البته ښایي یو یا دوه کسه داسې وي چې د هغوی هغه ایګو هغه ځان غوښتنه پکې خړوبېږي لیکن زه نه پوهېږم چې دا به څه ډول خوند وي چې د میلیونو انسانانو د وینو له څښلو یې اخلي زه واقعاً ستړی یم یعنې زه نشم کولی ووایم زه ډېر سهاره د جنګ د برید په غږ راویښ شوی یم یعنې زه ویده یم او یو مرګ وشي دغه په غږ باندې راویښ شي زما پوهنتون باندې برید وشو زه ښوونځي کې وم هغلته برید وشو زه یوازې نه یم بلکې ټول افغانان که زموږ ورځنی ژوند همداسې دی د باندې ته وځي په ځان باور نه لري بېرته روغه کور ته راسي ستا د کور یو غړی وځي له کور نه ته باور نه لري شپې سبا غږ وکړاسي
د شعر په ژبه د سولې لپاره څومره کار کېدای شي څه فکر کوئ د جګړې ښکېلې خواوې څومره تشویقېږي چې وسلې ته لاس ورنه وړي د دغسې شعرونو تر اورېدو وروسته
خای دې ډولونه سولې موسیقي لیکن مهمه دا ده چې خای په سیاسي سولې کولو کې هنر او ادبیاتونه تاثیر ونه لري. هغه د سیاستوالو ترمنځ خبرې دي، هغه د جګړې د امن هغه دوه غاړې چې جګړه کې ښکېلې دي د هغوی ترمنځ خبرې، لیکن په ټولنیزه سوله کې چې ته په ټولنیز لحاظ د عادي وګړو ترمنځ سولې ته رسېږي، فکر کوم هنر او ادبیات فوق العاده عالی آپشن کېدلی سي، فوق العاده عالی انتخاب کېدلی سي. مثلا زما دغه شعر، دا شعر حتی د طالبانو هغه کسان چې طالبانو په لوري کې دي، لکه مثلا عادي وګړي چې د هغوی ملاتړ کې دغه شریک کړی و، هغه کسان چې د حکومت تر سیوري لاندې ژوند کې دای شریک کړی و، هغوی چې په هیڅ اړخ کې نه دي دای شریک کړی و، هغوی چې په هر لوري کې دي. یعنی یو انساني پیغام لري، یو داسې څه چې هر څوک کولی شي ځان ورسره تړلی احساس کړي، هر څوک کولی شي ځان پکې ومومي. دا زما د زړه خبره ده. که څوک فکر کوي چې یو څوک سهار راجګېږي او وایي چې زه بد انسان یم او نن جنګ ته ځمه، سنجسه نه ده، دومره عادي نه ده. ښایي په دې دنیا کې یو یا دوه کسه بد پیدا شي، نور چې خلک چې بد کوي، خلک چې ناسم کړه کوي، خلک چې جنګ کوي، دا ټول د شرایطو نه دي، دا ټول مجبوریتونه نه دي. دوی همدغسې یو حالت ته بالاخره مجبوریږي. یعنې دوی هغه څه نه دي چې دی غواړي. که څوک فکر کوي چې یو څوک له جنګ خوند اخلي، زه فکر نه کوم چې یو څوک د جګړې په ځای له ډېرې خوند اخلي چې زه یو څوک ووژنم، یو انسان دې ووژنم، د یو چا وینې دې توی کړم، یو ماشوم دې یتیم کړم. که هر څوک وي، که له هر اړخه جنګېږي، کله چې ته یو چا ته دا وریادوې او هغه بېرته ځان سره مخ کېږي، عموما زه په دې باور یم هغوی چې کمزورې دي، وحشت وحشي کړنې د پیاوړو خلکو کار نه دی. دا پیاوړتیا نه ده، پیاوړتیا د یوې ټولنې د یو وګړي پیاوړتیا د هغوی له زغمه معلومېږي. چې څومره زغملی شي، که څومره مینه ویشلی سي، چې څومره مهرباني ویشلی سي، هغومره پیاوړی. لیکن کله ته کمزوری کېږي، ته جنګ ته ځي، عموما هغه خلک چې جنګ ته ځي، دوی نشي کولی خپل ځان سره مخ شي. چې دوی دننه یو څه ورته وایي چې دا کار مه کوه، لیکن دوی خپله کمزوري په دې کې پټوي. او ادبیات او هنرونه دوی له دغسې یو حالت سره مخ کېږي، دوی خپل ځان ته مخ کوي، دوی له خپلو احساساتو سره چې دوی له تېښتې دي مخ کوي. زه فکر کوم په ټولنیزه سوله کې ادبیات خورا عالي رول لرلی شي.
قلم په لاس طبقې، شاعرانو، لیکوالانو چې ټولنې ته لوری ورښودلی شي، د دوی رول په ټولنه کې څنګه ارزوي په دې اوسني وضعیت کې؟
موږ دوه ډوله حالت سره مخ یو. یو دا ده چې فوق العاده مثبت روان یو، د لیک لوست کچه ډېره سوې ده، لیکل ډېر سوي دي، ژباړې ډېرې سوي دي، لوستونکي، لیکونکي او حتی اوس د کتاب یو ښه سوداګري روانه ده، د کتاب د چاپ او د قلم د اخبار. دغه یو مثبت اړخ دی چې موږ لوستونکي ډېر سوي دي، لیکوالان حتی نجونو برخه پکې ډېره سوې ده، نجونکیانې ډېرې دي چې لیکل کوي. په عین حال کې دغه د مفاهیم و قیسه کې چې موږ زموږ لیکوالان او لیکوالانې، شاعران او شاعرانې څه ټولنې ته وړاندې کوي، زه فکر کوم موږ لا هم د اوس زمانې د خپل وخت کیسه نه کوو. موږ خپل دردونه لا هم نه وایو. موږ بېرته د څه چې په تېر وخت کې ویل شوي دي، یو کاذب، هغه د انګلیسي خبر کمپوزون کې که نه، یو کاذب راحت حالت کې یو چې کلیشه خبرې کوو، تکراری خبرې کوو، یا د وخت تقاضا ته ګورو، څه شی لوستونکی لري یا غواړي، یا څه شی لولي، هماغه ته ګورو، هماغسې وړاندې کوو. د شاعر مسؤلیت دا په پښتنو کې چې او په افغانانو کې چې دا خبره رواج شوې ده، شاعري فقط د ذوق مسله ده. زه اصلا دې سره موافقه نه یم چې شاعري د ذوق مسله ده. زه دې سره موافقه نه یم چې شاعري یا لیکوالي یوازې انتقام ده. زه دې سره موافقه نه یم چې دا یوازې د ساتیري یا هغه څوک چې بېکاره شوی دی ولیکي. دا یو ډېر لوی مسؤلیت دی. ته تاثیر لري، کله چې ته تاثیر لري ته واک لري، او کله چې ته واک لري ته مسؤلیت لري.
د یوې پښتنې پېغلې په توګه چې شعر لیکي، بیا په سټېج وایي، څه فکر کوي که داسې وخت راشي چې دغه کار ممکن نه وي؟ څه حس به لري؟ ممکن شل کاله مخکې دغسې یو فرصت نجونو ته نه و مساعد، دغسې دوره که بېرته راشي
وایي چې ډېر به وي، ولې به نه وي، ډېر شي، ولې ونه اوسي.
یعنی د راتلونکي لپاره د یوې پښتنې شاعرې او پیغلې په توګه باندې ډېره هیله منه یې چې ښځو ته نور هم رول ورکړل سي؟
زه بېخي خوشبینه یم. خپله مو وویل چې شل کاله مخکې چا تصور نه شو کولی چې ونجلې دراسي دوګلاس مشر په مخ کې د پستیج ودرېږي او د دې نور انجونې چې هغه لیکل کې یو او په نورو په اتفاق دي زه فکر کوم کنن لسمي شرکاله ورسره به دا 500 ورسېږي د خپل زه هیڅ ویر نه لرم زه د دې دار نه لرم چې زه به غلی شم خو کله ما پوښتل کېږي چې ته شعر ما وایه او په دې باندې وطن ته سوله راځي زه به شعر ونه وایم زه ترجیح ورکوم شعر ونه وایم که زما د شعر په نه ویلو مینه درېږي جن بستېږي او وطن ته تلپاتې سوله راځي خو که له دې ورهخوا یو څوک زه فکر کومه زه ویره نه لرم زه نه پوهېږم زه نه ډارم فکر کومه چې نجونو شمېر به ډېر شي
مننه په اخر کې زه غواړم وپوښتم چې څومره ټولګې مو چاپ کړي دي له کوم ډول شعرونو سره تاسو ځان راحته حس کوئ
له 2014 نه مخکې ما غزلې هم لیکلې مضمونه مې هم لیکل لنډې کې شعرونه مې هم لیکل لیکن له 2014 را وروسته زه یوازې سپین شعر لیکم البته وروستۍ ټولګه مې منظور مضمونه په ټوله بیا ما غزل نه دی لیکلی او له آزاد شعر سره سپین شعر سره ځان راحت احساسوم فکر کوم یوازې په همدې فورم کې خپله خبره رسولی شم زما شپږ کتاب چاپ شوي دي څلور یې شعري ټولګې دي یو یې د لنډو کیسو ټولګه ده او یوه یې هم شپږ